په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. اوري چې افغان حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. نن جمعه د غویا ثور شپږمه د می میاشتې 15مه په پیل کې ملالۍ بشیرینه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلی او څلور وسلوال طالبان پکښې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیم زی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. او په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لک کسانو زیات شو. په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلې او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مسؤلین وایي دا پیښه پرون د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سیمه کې وسوه. د دې لوا د رسنیو د دفتر مسؤل ایمل مومند د مې په 15مه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کاوه چې ور باندې چاودلې. د دوی په وینا ټپي کس د دې ډلې مشر وو. د یو بل خبر لمخې اورو چې پرون د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې 2 تنه وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته یې ډزې وکړې. د مومند په وینا په وژل شوي کې یو کس د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی. ایمل زیاتوي په دغه برید کې د دوی یو سرتیری هم ټپي شوی چې اوس مهال یې روغتیا د ډاډ وړ ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیم زی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا حمله د پنجشنبه په ورځ د مې په 14مه نیټه د کابل پر 3:30 بجو په 8مه ناحیه کې وسوه. په اعلامیه کې راغلي چې د ښاغلي عبدالرحیم زی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې حملې په غندلو سره ټینګار کړی چې تروریستي اعمال نشي کولای د ملي ګټو مخې ته او سولې ته د رسیدو په لاره کې خنډ سي. تر اوسه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پر مرستیال د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو مخکې طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په کابل او ولایتونو کې د یو شمیر هدفي وژنو مسؤلیت اخیستی. د کاپیسا ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن د دې ولایت د الاسای د ولسوال پر کور حمله کړې ده. د الاسای ولسوال نقشبند صافي په دې اړه نن جمعه د مې په 15مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز کې د ده پر شخصي استوګنځای هغه مهال حمله وسوه چې د کورنۍ غړي یې د ښځو او کوچنیانو په ګډون په کور کې وو. د ویل چې هغوی ته زیان نه دی اوښتی، خو د کور ودانۍ تخریب شوی ده. د صافي په وینا وسلوالو طالبانو په دې حمله کې له لاسي بمونو او نورو وسلو کار اخیستی. دی وایي امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته ورسېدل او وسلوال یې پر شا وتنبول، خو هیڅ خواته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لک کسانو زیات شو. د جانز هاپکینز پوهنتون د راپور له مخې په امریکا کې تر اوسه په دې ویروس اخته کسانو شمیر 4.5 میلیونه ته رسېدلی دی. د نړۍ یو شمیر هیوادونه غواړي شرکتونه او تجارتونه بیرته پرانیزي، ځکه د کورونا ویروس له کبله میلیونونه کسان بې دندې سوي دي. په امریکا کې 1.4 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او 80,000 مړینې ثبت سوي دي، چې دا په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی شمیر دی. امریکایي چارواکو د کورونا ویروس واکسین جوړېدو ته خوشبیني څرګنده کړې ده، خو تر اوسه نه پوهیږي چې دې واکسین ته به کله لاسرسی وموندل سي. چین چې د کورونا ویروس د خپرېدو لومړی مرکز و، وایي چې په تېره میاشت کې د کورونا ویروس له کبله هیڅ مړینه نه ده ثبت کړې، خو یو شمیر منتقدان وایي چې د چین کمونیستي رژیم له دې ویروسه د اغېزمنو سویو رښتونی شمیر له رسنیو پټوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین تور پورې کړی چې د کورونا ویروس په اړه یې ناسم معلومات خپره کړي، خو چین دا تورونه ردوي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقفولو څخه په تېره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې یوه سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 13 میاشتنۍ دوره حبس پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته لدی چې د 2018 کال په یوه جنایي قضیه کې د استیناف غوښتنه یې رد سوه تېره اونۍ پیل سوه. د بشری حقوقو د فعالانو خبری آژانس چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسائل تعقیبوي وایي د فاتحي قضیه له هغې مرکې سره پیل سوه چې نوموړي له بی بی سي سره کړې وه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون پنجشنبې وویل سره له دې چې د ایران په زندانونو کې ډېر خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي، ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استوي. فاتحي له ایران انټرنیشنل تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي دی د 2013 کال په می میاشت کې وروسته له هغه ونیول سو چې د ولسمشر حسن روحاني د بیا انتخابېدو په اړه د بی بی سي له فارسي څانګې سره یې مرکه وکړه. د خبرونو پای
په افغانستان کې د مازدیګر 4:06 کیدونکې دي. حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤلین وبدل. یو تحلیلګر وایي
تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو د یو مشترک دښمن سره مواجه یاستئ او دغه مشترک دښمن په وړاندې سره متحد نشي په دواړو د بقا لپاره تهدید دی.
په بلخ کې فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي چې درې ورځې مخکې په یوه هوایي برید کې ټول وژل شوي او ټپیان ملکیان دي.
یو درز وشو درز سره زما خپل جوبله شوه بل ملا کې مې درد وشو خپل دا خپل جوبله ده نو کله چې مګتل د چا خپل او چا لاس و.
په بهرنی موضوعاتو کې وری چې د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چین کې د ویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د اونیز د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلی شئ. حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې طالبان د ماشومانو، ښځو او بېګناه خلکو په اموجنې سره په اموجنې کې شکیل دی او نسي کولی چې له دې څخه ځان بې خبره وشي. دا په داسل کې ده چې امریکا تر دې مخکې د اسلامي دولت وسلوله ډله په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو عاملان وبلل. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
په هیواد کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغان حکومت او امریکا د نظرونو اختلاف. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤل بللې او خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې راګیر نه شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلزت تیر شپه په دې اړه پر ټویټر ویلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې بریدونه د داعش وسلواله ډلې کار دی. د نوموړي په خبره د دغې ډلې خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وی هوکړې مخاوني سي. خاغلی خلیزات خبرداري ورکړی چې د داعش دام ته د لویدو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خندونو جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي چې دغه غوښت ماتي ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د خلیزات د ټویټ وروسته د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر ولیکل چې د کابل او کندهار وروستیو بریدونو کې د طالبانو له لاس لرلو څخه انکار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. هغه د زلمی خلیزات وروستي ټویټ ته په اشاره سره لیکلي چې دومره ژر او چله د طالبانو ډلې ته په خونړیو بریدونو کې له لاس لرلو برات نشي ورکولای. نوموړي همدارس لیکلي چې طالبانو نورو ترهګریزو ډلو ته د فعالیت لپاره د مطمئن بستر برابرولو سره په کابل او نورو ولایتونو کې له وروستیو پیښو څخه وګی نشي خالي کولای. هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د اسلامي دولت ډلې د جنوبي اسیا مشر ابو عمر او د اسلامي دولت خراسان څنګ مشر اسلم فاروقي له افغان حکومت سره بندیان دي. هغه ویل طالبان نشي کولای چې د ماشومانو، ښځو او بېګناه خلکو په قتل عام سره د خپل ښکېلتیا په اړه بې خبري وښيي. دا داسې حال کې چې طالبان یو ځل بیا په ټینګار سره د یوې تازه اعلامې په ترڅ کې په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. خو دا چې افغان حکومت په دې وروستیو بریدونو کې طالبان ښکیل ګڼي او امریکا داعش د دغه نظرونو اختلاف طالبانو سره جګړه او له کورونا وایرس سره مبارزه هغه څه دي چې آیا حکومت کولی شي له دې ټولو سره هممهاله پر مخ لاړ شي. د سیاسي چارو پوه محب شریف:
افغان اوسنی حکومت چې له خپل منځه هم جوړ نه دی، د دې توان نه لري چې د امریکایانو سره د تربګینات، د طالبانو سره د تربګینات او د طبیعت د وایرس کورونا سره په جګړه کې په یو وخت کې ځان ښکیل کړي. زما عقیده دا ده هوښیاري او ډیپلوماسي به دا وي چې په دې وخت کې د داسې یوې پالیسۍ نه کار واخیستلی شي چې د ټولو سره په یو وخت کې جګړه پیل نه شي، د ټولو سره په یو وخت کې تر جنات پایل نشي. اصلي هدف مې دا دی او په دې مسیر کې د افغانانو هیلې او راتلونکی په لوی لاس باندې د جنجال خولې ته ورنچولی شي.
په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو په هیواد کې وروستي بریدونه وغندل او له حکومت څخه یې د ملکي کسانو د خوندیتوب په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. مدنی فعال رحمان رحمانی:
خواست ما مشخصا
د ویزم غوښتنه له حکومت څخه ده چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په یوې منظمه طرح کار وکړي او د هغې له مخې پر مخ لاړ شي تر څو ټول افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د خلیلزاد دا څرګندونه وروسته له هغه دي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د یرغلیزو بریدونو د پیل اعلان وکړ، هغه څه چې بیا طالبانو یې پر وړاندې د پوره چمتووالي خبره وکړه. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د داعش وسله والو ډلې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. دا په اصل کې ده چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې څو خونړۍ حملې وسوې او ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. حکومت وایي په دغو حملو کې وسله وال طالبان لاس لري، خو زلمی خلیلزاد وایي موندنې شي چې دا حملې د داعش ډلې خراسان څنګه کړې دي. د پوهنتون له استاد محمد شفیق امین څخه مې شېبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په څرګندونو کې دا تناقض ولې راغلی.
زه فکر کوم چې امریکایان غواړي د قطر حکومتلیک ته زیان وانه وړي، حتی تر دې چې په دولستیو دریځونو کې امریکایان هڅه کوي چې طالبانو ته او افغان دولت ته په یو سترګه وګوري او یو ډول توازن وساتي د دوی دواړو ترمنځ. دغه ټولې هڅې د دې لپاره دي. زه فکر کوم چې د سولې روان بهیر زیانمن نه شي او د قطر کومه حکومتلیک چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی هغې ته زیان ونه رسیږي. له بلې خوا په دې وروستیو کې مخصوصا د امریکې د متحده ایالاتو په دغه وروستۍ اعلامیه کې چې کومه خبره شوه د خونړیو پیښو په تړاو یو ډول نوی تعریف د تروریزم په وړاندې د امریکانو په ذهن کې لیدل کیږي. دولت په عیني حال کې هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنې ته تغییر ورکړي تر څو خپل رقیب یا خپل هغه چا سره چې په جګړه کې دی هغه یو ډول در مخ ته چمتو کړي. نو زه فکر کوم چې امریکایان او افغان دولت په دې اړه سره همغږي نه دي او یو ډول د دریزونو اختلاف په دې حق له موجود دی چې حکومت نه غواړي چې د قطر حکومت په خپل قوت باقی پاتې شي او هغوی هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنې ته تغییر ورکړي. اما امریکان هڅه کوي چې د قطر حکومت وساتي او د سولې روان بهیر زیانمن نشي.
زلمی خلیلزاد دا هم ویلی دی چې د داعش ډلې د خراسان څنګه په دې ډول حملو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې فرقوي شخړو ته لمن ووهي. دا موضوع ستاسو له نظره څومره ممکنه ده؟
ګورئ، د وروستیو دریځونو ته په کتو امریکایان هڅه کوي چې په دې تمرکز وکړي چې داعش داسې یو ګواښ وښیي چې دولت او طالبان سره نږدې کړي. یعنی امریکایان هڅه کوي چې دولت او طالبانو ته پیغام ورکړي چې داعش یو خطرناک دښمن دی، ستاسو دواړو دښمن دی او سره متحد نشي د دې په وړاندې. نو کېدای شي چې د منځني ختیځ غوندې حالت په تاسو باندې هم راولي. نو زه فکر کوم چې تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو د یو مشترک دښمن سره مواجه یاستئ او دغه مشترک دښمن په وړاندې سره متحد نشي د دواړو د بقا لپاره تهدید دی، حتی د نړیوالو د بقا لپاره هم.
حکومت د تیر میلادي کال په وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر خلاف د بریا اعلان کړی و. آیا فکر کوي چې داعش ډله لا هم په افغانستان کې فعال ده او دغه سي مهمه حمله کولی سي؟
بله، که څه هم حکومت وار وار دا خبره مطرح کړې ده چې د داعش ډله له مات سره مخامخ شوې ده، اما وروستیو تحرکاتو ته په کتو سره او ځینو حملو ته په کتو سره فکر کېږي چې د داعش ډله لا هم په افغانستان کې فعاله ده او د ځینو حملو ظرفیت لري او که په وړاندې افغان حکومت او طالبان سره متحد نشي د سولې د بهیر له طریقه کېدای شي چې افغانستان له یو نوي ناورین سره مخامخ.
دغه ډول بریدونه چې حکومت پکې وسله وال طالبان دخیل غنی د سولې ټکنی پروسه څومره زیانمنوالی سي؟
بیل شکه چې دغه ډول بریدونه د سولې روان بهیر ته زیان رسوي او دغه ډول بریدونه د شک فضا رامنځته کوي او اعتماد له منځه وړي. په داسې حال کې چې باید اعتماد رامنځته شي په دغه مقطع زمانی کې لبلې خوانه چې چیرته شک رامنځته شي او اعتماد رامنځته نشي او دغه سه حمله رامنځته شي، د جګړې دواړه لوري یو د بل په وړاندې تبلیغاتي جګړه پیل کوي او دغه تبلیغاتي جګړه ګرمې جګړې ته لار هواروي او د جګړې د دواړو خواوو لپاره تحریک آمیز تمامېږي. زه فکر کوم دغه سې عملیات او دغه سې بریدونه نو د سولې پر روان بهیر باندې منفي اغیزه کوي.
د پانتون استاد محمد شفیق امینو.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بلخ ولایت مدني فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي درې ورځې مخکې په یوه هوایي برید کې وژل سوي او ټپیان ملکیان دي. دوی وایي چې دغه برید د سې شنبې په شپه د بلخ ولسوالۍ په غونډانو کلي کې سوی چې له کبله یې لس ولسي وګړي وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. دا چې برید څنګه سوی اسدالله لودین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د خاص بلخ ولسوالۍ د غونډانو کلي اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې دغلته ملکیان په نښه کړي خو د طالبانو نوم یې ورکړی دی. دوی وایي طالبانو د تېرې سه شنبې په شپه له تراویح لمانځه وروسته خلک په زوره له کورونو ایستلي او همدې کلي ته غځېدلی سړک یې پرې ویجاړاوه. د پیښې یو عیني شاهد وایي طالبان په همدې شپه لږ لرې کېناستل او په وسلو مجبور شوي وګړي د سړک په ورانېدو لګیا شول چې هوایي برید پرې وشو.
ټول د کلي کسانو د نږدې ګاونډ کسانو شهیدان هم دغسې دي، زخمیان هم دغسې دي، داسې څوک نشته چې
دغه عیني شاهد چې ورور یې دې برید کې وژل شوی او موږ یې د امنیتي ستونزو له کبله نوم نه شو خپرولی ازادي راډیو ته وویل.
د تراونه کور ته راغلو، د کور بیا موږ دروازه ټک ټک شو. کله چې موږ راووتلو نو طالبان موږ ته ویل تاسو خپل کولنګ او بیل راواخلی چې هلته موږ کار کوو. خو زور کار و، سلا ورسره وه، د سلا په زور موږ د کور راویستو. بیا زما ورور خپله کوم چې شهید شوی دی دی مخکې نه امانت کړی و، ما ورته دا پرېږ دی زه در سره لاړ شم زه به کار وکړم. نو دلته دی ډېر موږ ته تهدید هم وکړو، قهر شو چې نه تاسو دوه کسان باید د کور راشي. نو د کور موږ دوه کسان را روان شو. ده بیا ورور ته ما هم وویل چې مال پاتې شه، ستا په ځای هم کار کوم. نو موږ هلته کار کوو. بیا موږ ورته ویل تیاره راغله، تیاره وویل چې تاسو سره کار نه لري، تاسو خپل کار کوئ. دی رانه لرې شو. یو درز وشو، درز سره زما خپله خپل جوبله شوه، بل ملا کې مې درد وشو، له خپل دا خپل جوبله ده. نو کله چې موږ کتل د چا خپه او د چا لاس و، خپل ورور مې ونه پېژند، زه خپله نه پوهېږم چې چا کور ته بوتلم. وروسته خبر شوم زما ورور هم شهید کړی و.
د بلخ د ادبي خوځښت فرهنګي مرکز مشر او لیکوال ذبیح الله احساس هم وایي چې په غونډانو سیمه کې پر ملکیانو بمبار شوی دی. ښاغلی احساس وایي خلک په دې دردېدلي چې سیمه ییزو طالبانو په زور له کورنو ایستلي او دولت هم له تفکیک پرته وژلي دي. دی له دولته غواړي چې د پیښې څېړنه او د قربانیانو د کورنیو لاسنیوی وکړي.
په دغه پیښه کې له ټولو مشکله خبر دا د سوې تفاهم دلته شوی دی چې دولت ته غلط راپورته لیدي چې ګواکې دغلته طالب راټول دی، د دې خاورې دښمن راټول دی او باید بمبار ور باندې وشي. اصل دا دی چې دغه عام ولست او هغه ولست دی چې طالب ته هم هیڅ ډول حیثیت نه لري، هغه هم ورته د انسان په سترګه نه ګوري. د شپې له تراوو وروسته په زوره او هغه مزدور او بیچاره ځوان له کوره راباسي چې په طالب کې هم څوک واسطه ماسطه نه لري. په دې منطقه کې چې طالب حاکم دی چې ورته ووایي چې دا خو د پلانکي ارباب زوی دی، د پلانکي خان زوی دی، نو دا به د کندې د ایستلو دپاره نه راباسي. دا یې راوسته په سړک کې ور باندې کنده وباسي، د دې په خاطر چې دغه کلي ته نور ټانګونه رانشي. د اردو حکومت راځي بمبار ور باندې کوي، لس کسان شهیدان کیږي او په دې کې څوارلس کسه زخمیان کیږي.
د قربانیانو کورنۍ وایي دولت باید پوښتنه وکړي او هغه پیسې ورکړي چې دولت د نورو ملکي قربانیانو کورنیو ته ورکوي. هڅه مو وکړه چې د ځایي اوسیدونکو د غوښتنو په اړه د شاهین قل اردو نوی نظر واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. درې ورځې وړاندې د قل اردو پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه د شوي بمبار ویډیو خپره کړه او وی ویل چې ولس طالبانی وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. طالبان هم له کورونو د خلکو په زور ایستل او سړک ویجاړول نه تاییدوي، خو وایي دا ولسي خلک ماخوستن مهال د خپلو کلیوالي مسایلو پر سر سره غونډ شوي و چې هوایي برید پرې وشو. له دې وړاندې په یو شمېر نورو سیمو کې هم عام افغانان د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې یا هوایي بریدونو پر مهال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د 2019 کال راپور ښیي چې دې کال کې د افغانستان جګړو کې نږدې 3500 ولسي افغانان وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. محمد عمر هغه ډاکټر چې په زابل کې د کورونا ناروغانو په درملنه بوخت او په کووید 19 ناروغي لاخته کېدو وروسته اوس په شکه دوه د شغلې عمر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې لنن څخه دوی اونې مخکې په زابل کې د کار پر مهال په کورونا وایرس اخته سو خو د تجرید او لازمو طبي لارښوونو په مرسته اوس ښه شوی دی. د ډاکټر عمر سره احمد تکل مرکه کړې. شغلې عمر د مرکې پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د کووید 19 په اړه له لازم پوهاوي سره سره څنګه په دې ناروغي اخته سو.
تکل صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکړله. زه به تاته یو مثال درکړم. وایي پولیس د امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه لري، خو ډېر وخت پولیس خوراکیان خپله خپل ژوند د لاسه ورکوي. که چېرته وګورئ د ټوله نړۍ کې موږ ټول احتیاطي تدابیر نیولي وو، خو بیا هم چون دا وایرس دی او موږ زیات هغه د چا خبره په لومړۍ کرښه کې دوی سره قرار درلود، نو حتما بعض ځایونه هېڅ امکان نه لري سره یاد نه شي نقص کېږي او په دغه ویروس باندې اخته سو او بالاخره دغه ناروغي میکروب په موږ باندې هم حمله وکړه.
څه وخت د ناروغۍ علائم په تاسو کې ښکاره شول او پوه شوئ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي یې؟
تکل سب تقریبا لنن څخه دیارلس یا څوارلس ورځې مخکې چې تقریبا دوهم تاریخ به و د می زما سره دغه علائم پیدا شول چې هغه د کووید 19 لپاره مشخص شوي، لکه تبه ده، سردردي ده، ټوخی ده، سالندي ده. کله چې دا علائم پیدا شول زه په دې باندې پوه شوم چې زه د کووید 19 یا هم د کرونا ناروغۍ لپاره مشکوک یم، نو سمدلاسه مې ځان له ټولنې جامعې څخه تجرید کړ او د معایناتو لپاره مې تصمیم ونیوی او معاینات مې وکړل.
بله، او له معاینې او تجرید وروسته ستاسو اولین کار څه و؟
لومړنی اقدام چې موږ ما وکړ تکل سبقه دا و چې خپل صحت ته نور هم توجه وکوله، او د دې ترڅنګ بعضې زمینوي درمل او د دې ترڅنګ ویټامینونه چې دي چې هغه په دغه وخت کې ضرور دي هغه مو واخیستل. په دې ناروغۍ کې معمولا ټول ویټامینونو ته ډېر ضرورت دی، خو هغه ویټامین چې هغه د بدن معافیتي سیستم یا د بدن دفاعي حالت لري لکه ویټامین سي شول، دا باید په زیات اندازه ورسره واخیستل شي. بي کمپلیکس ویټامینونه دي، ویټامین دي دي، ټول هغه څه دي چې هغه باید په زیات اندازه سره واخیستل شي، او د دې ترڅنګ خواړه باید داسې خواړه انتخاب شي چې هغه کې هم مواد زیات وي، چې هغه کې سبزیجات او مخلونه باید یو څوک استفاده وکړي. موږ خپل یو خود ډاکټر په صفت باندې او بل خپل عملا ما تجربه کړل چې ډېره ښه نتیجه یې درلودله. د دې ترڅنګ د خولې پلیولل په هندواشو په مالګو په دغه څه باندې دا هم د ناروغۍ د زیات وخامت یا د زیات والی څخه مخنیوی کوي.
هغه کسان چې له اقتصادي پلوه د دې شیانو د اخیستلو توان نه لري، ستاسو په نظر باید څه ډول خواړه مصرف کړي چې هم ګټور وي او هم دوی د اخیستلو توان ولري؟
خوشبختانه وایم چې زموږ ټول هغه خواړه چې ویټامین سي لري هغوی تر ټولو نه ارزانه دي. یعنی هغه ورله مخه د غریبانو خوراک دی. مثلا په اوس وخت کې بازار کې الوچې ډېرې زیاتې پیدا کېږي، او دا د ویټامین سي لپاره یو بهترین او یو ارزانترین او یو غنیترین منبع ده. همدارنګه په اوس وخت کې باید سړی له سبزیجات، پالک، ګندنه چې په بازار کې ډېر پریمانه پیدا کېږي، یعنی اوس و حالات کې خصوصا د کرونا په ناروغۍ کې ټول هغه د غریبانو په دسترخوان ورګډېږي او د هغې غذایي موادو څخه استفاده کوي. دا کولای شي چې زموږ هر ورور د ټولنې هر غړی که هغه د په هره سویه باندې د هغې ژوند دغه ولري کولای شي د هغه څخه استفاده وکړي. د ویټامین دي په هکله مګر هم حداقل کولای شي د یو ځل د ورځې لمر ته ځان هغه کې ښکاره کړي، د لمر ته دغه وکړي.
د محمد عمر په نامه هغه ډاکټر و چې په زابل کې په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته اوس روغ شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په چین کې د اویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. دا د واشنگټن لخوا د پیکینګ په وړاندې د اقداماتو په لړ کې وروستی اقدام ګڼل کیږي. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
په هغه لایحه کې چې تیره شپه د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو لخوا او په نامعلوم اکثریت تصویب شوه، ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅول شوی چې د اویغور مسلمانانو د ځپلو له کبله پر پیکینګ بندیزونه ولګوي. د دې لایحې له مخې پر اویغور مسلمانانو د ظلمونو له کبله به د چین د حکومت پر یو شمیر جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول شي او پر ځینو ځانګړو صادراتي توکو به چې دا هېواد د بشري حقونو د سرغړونو په برخو کې کار ترې اخلي هم محدودیتونه وضع شي. اوس به دا لایحه د ولسمشر ټرمپ له توشي یا ویټو مخکې د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د تایید لپاره استول کیږي. جمهوری پال جیمز ریش چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري کوي وویل د دې لایحې تصویب له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې د چین د مسؤول بللو پر لور یو مهم ګام و. ښاغلی ریش له ډیموکرات باب مینندز او جمهوری پال مارکو روبیو سره په ګډ بیان کې ویلي په هغو کمپونو کې چې زندانونو ته ورته دي د لږ تر لږه یو میلیون اویغور او نورو مسلمانانو بندي کول د غندنې وړ او غیر مواجه عمل دی. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې تقریبا یو میلیون تنه ترک ژبي اویغور مسلمانان یې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په پلمه په لویدیځ سینکیانګ ولایت کې په لویو کمپونو کې راټول کړي دي. پیکینګ دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې اویغور اقلیت وګړي یې د حرفوي زده کړو د روزنې په کمپونو کې ځای پر ځای کړي دي. چین د اویغور مسلمانانو په مسله کې چې دا هېواد یې خپله کورنۍ مسله بولي د امریکا د هر راز لاسوهنو پر وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. د امریکا سنا دا لایحه داسې مهال تصویبوي چې ولسمشر ټرمپ او جمهوری پالو متحدانو یې د هغه څه پر وړاندې چې د دوی په وینا د کورونا وایرس په برخه کې د چین مسؤلیت دی د دې هېواد پر وړاندې د اقداماتو غوښتنه کړې ده، ځکه د دې وبا خپرېدو ټولې نړۍ ته اقتصادي ضربه ورکړه او د ولسمشر په توګه د ټرمپ بیا انتخاب ته یې زیان واړاوه. د کورونا وبا اقتصادي زیان او د چین او متحدو ایالاتو سیاسي جګړې همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي جګړې په دوام د جنوري میاشتې معامله هم په خطر کې اچولې ده. ولسمشر ټرمپ پرون د مې په 14مه وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د امریکا د صنعت اهمیت او د چین له لاسه د تولید د ځنځیر د کړۍ له لاسه وتل هم په ډاګه کړل.
تاسو لا پیغامونو
زشیر احمد د المند ولایت د ګریشو سوالی د کلایز سیمه د کاکا خیلو کلی څخه خبره کوم. وروره دا چې شان ګران دي خپل دکاندار یم دکان کوم دا چې ګران دي یو د غړو د په کلی سو کاردار دي مشته پر هغه په دې وسو بل چا چې موږ وايي په دې وسو ورته خلک ماریان دي په دې ورځ کې هغه ماریان دي موږ په ځان سیاري نه شو دا وسنه کار دي دا لا خدای شان ګران دي د خو کرونا مرض دی خو شان خلک باندې ګران دي. موږ د افغانستان د دولت سره هیله کوو چې دا لاري لک افغانستان د بندرو مرخلاص کی راشي چې پښتنه وکړي دا په څیر موږ ته په دونه دی هغه ماریان چې دا وزه دکاندارانو غوښنه ګران دي موږ د هیله لرو چې شان ارزان شي
افغانستان مظلوم ولس چې د ایران خار ته روان و په وحشیانه ډول په ظالمانه ډول باندې د حریرود په چین باندې لاغو کړل. دغه کار موږ په سخت الفاظو باندې لندو او د افغانستان د حکومت ته غواړم چې د ایران د جمهوریت سره خبرې اترې وکړي او ترڅو دغه ظالمانه او وحشیانه کار څخه وژغوري. وسلام.
محمد اکرم یم کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالی سینټ بوری د بند خبر کوم دا په لحاظ د ما پیغام نشر کی موږ دلته د بوری په بند کې خډیر کوچانی خو کلینیک نه لرو مکتب نه لرو نو حکومت څنګه دا خوښ چې کلینیک او مکتب جوړ کړي خځې مریضان سي ماشومان مریضان سي شریف صفه هم راشلی لري شاولی کوټ هم راشلی لري نو دلته موږ یو مکتب غواړو نه او یو کلینیک یو مکتب غواړو. ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې د ما پیغام خامخانه شریک
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه اوري.
پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلی او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د یوه بل خبر له مخې پرون د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ مرکز ته نږدې دوه تنه وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته یې ډزې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال متی الله عبدالرحیم زای په کابل کې په یوه وسلوال برید کې ټپي شوی دی، خو د روغتیایي وضعیت ښه دی. د کاپیسا ځای چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو نن د دې ولایت د الاسای د ولسوال پر کور حمله وکړه. په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لک کسانو زیات شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور له مخې په امریکا کې تر اوسه په دې ویروس اخته کسانو شمیر 4.5 میلیونه ته رسیدلی دی. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقفولو څخه په تیره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي.
ځینې اوریدونکو سمیسونه راستولی دي. خپلواک صاحب د لغمان لالی شنګ څخه لیکلي دی، معلومیږي چې وسلول طالبان په افغانستان کې سولې ته اراده نه لري ځکه چې دوی بېرحمانه بریدونه کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، سوله هغه وخت راتلی سي چې دا هیواد یو ولسمشر او یو غږ ولري. د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلام یار لیکلي، که خلک کورونا جدي ونیسي دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په څیر د ناروغي خپره سي. عبدالواحد مدقق له لوګره، حکومت کومه پروسه چې د وچې ډوډۍ پیل کړي باید نظارت یې هم وکړي. بشیر حبیب زئی لازري لیکلي، داعش نه غواړي چې افغانان یو ښه ژوند تیر کړي. او د کندهار نه سید احمد عمری لیکلي، د کندهار برق دیا سم کړي یا د یو مخ پر کندهار برق بند کړي. دا برق څوک څه کوي چې یو څو ورځې سم وي بیا څو ورځې خراب. ورځو درپورونه برخې ته، په پکتیا کې ځینې ځوانان کور په کور ګرځي د کورونا وایرس په اړه خلکو ته معلومات ورکوي. ځینې نور ځوانان بیا په ځینو ساحو کې د وایرس ضد دوا پاشي. احسان آریان راپور جوړ کړی.
په پکتیا کې یو شمېر د غزوانان د یوې بلې ورځې پلان جوړوي، څو کور په کور وګرځي او پاتې کورنیو ته هم د کورونا یا کووېډ 19 وایرس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. احمد الله احمدی چې د دغه ټیم غړی دی وایي چې د کمپاین په ترڅ کې خلکو ته هغه لارښوونې کوي چې له مخې یې کولی شي له دې ویروس څخه خپل ځان او کورنۍ وساتي.
موږ کلی په کلی وګرځېدو، کور په کور باندې وګرځېدو او خلکو ته مو دا وویل چې تاسو خپل لاسونه پاک مینځئ او هغه څوک چې ټوخی ولري، تبه ولري، ساتنګي ولري، دغه خلک دی جمعهتونو ته د ګڼې ګڼې ځینو ته همدارنګ خیراتونو ته د ښې بدې مراسمو ته باید لاړ نشي.
دوی وایي د خلاصون پیغام په نوم د لس ورځنی دغه کمپاین په ترڅ کې نږدې هر ورځ 200 کورنیو ته د کورونا ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړی. خو یوازې دوی نه، بلکې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځوانانو یوه بله ډله بیا په خپل شخصي لګښت په ټولو هغو عامه ځایونو کې د ویروس ضد درمل شیندي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاتوي. استاد شفیع الله درمان د خپل کمپاین په اړه وایي،
پمپونه مخسل د هغه محافظتي کالی مخسل د زفونی موادم راونی ول 25 الا تر 10000 افغانۍ پورې خزینه راغله چې د خپل شخصي مصارفمو تقریبا په دغه یوه میاشت مده کې موږ تر 15 پورې مساجد عامه اماکن هر ځای دفونی کړی دي.
د غزوانان وای تر اوسه ورسره هیڅ کوم مرسته نه ده کړې. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکو هم د ځوانانو له دې فعالیتونو خوښ دي او وای چې ټول لارښوونه به د خپل کورنۍ لغړو سره په منظمه توګه تعقیب کړي. د سپینګول او فضل الرحمن په نومونو د پکتیا د وطن اوسیدونکو وایي،
کورتلار سم زه خپل خلخانی ته وایم چې باید لاس په صابون ومینځي، 2 متر نه کم فاصله کې ونه درېږي. که چا باندې دا مرض راغی یو خلکو ته لنډ مه ورځي، یو خلکو نه لري وسی او لاس ښه پاک ومینځل چې کوټې ته راشي.
ډېر شیانو موږ د خلکو پوه کړو او ډېره ګټور کار ده، ځکه لاس مینځل، په خوله مالګه غړول، ماسک اچول، دا د لپاره ډېره ګټه رسوي. پوه شوې؟
د پکتیا د پوهنې ریاست هم د ښوونکو او زده کوونکو 60 کسیزه کمیټه جوړه کړې سو. دوی هم په لرې پرتو ولسوالیو کې د دې ویروس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د خبرو سو مطالبه تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې خبريږي. خو تر یو راپور ورسته په ترکیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر شاوخوا 1,540 زرو ته رسیږي. د کووید 19 ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې بندیزونه لګیدلي. رستورانتونه او دوکانونه بند دي. دغو بندیزونو د کوڅه ډبو، سپیو او پیشوګانو ژوند تریخ کړی دی. نور تفصیل له احمد شبرنه.
ترکیه یو له هغو هیوادو څخه دی چې کوڅه ډبه، سپی او بې څښتنه پیشوګانې ډېرې لري. د ترکیې په ځینو ښارونو کې داسې خلک پیدا کیږي چې د حیوانات وپالي. د دغه ډول فعالانو له ډلې څخه یو هم البای ایان دی. دی د ترکیې په نږدې ولایت کې چې د دغه هیواد له مرکزي ولایتونو څخه دی کوسره ډبو سپو ته خواړه ورکوي. ایان وایي هره ورځ چې کله کار خلاص شي د قصابانو ته ورځي، غوښه اخلي، له هغه وروسته یې په کوڅو کې سپیو ته اچوي. له سپیو پرته کله ناکله پر ایان پیشوګانې راټولی شي. ایان وایي چې ډېر خواړه سپیو ته ورکوم. ایان د ترکیه انادول خبری آژانس ته وویل چې دا لسم کال دی چې دی کوڅه ډبو سپو ته خواړه ورکوي. او کله چې ډیر عاجل کار ورته پیدا شوی دی، یو خپل ته یا دوست ته یې دا دنده سپارلې ده. د ترکیې په ښارونو کې کوڅه ډب سپي او پیشوګانې زیاتې دي. د 2013 کال د یوې احصایې له مخې په استانبول کې 1,28,970 پیشوګانې او 1,28,970 کوڅه ډب سپي شته. البته استانبول لوی ښار دی. د ترکیې په نورو ښارونو کې دا شمېره کمه ده. په ترکیه کې اوس د سپیو او پیشوګانو خواړه کم شوي دي. رستورانتونه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند دي. بهر خره خوراک ډېر لږ کوي چې پاتې شوي یې سپي او پیشوګان وخوري. د ایان د خیر کارونه هم ګډوډ شوي دي. او په دې هېواد کې دا دود و چې ځینو دوکاندارانو به د پیشوګانو او سپیو لپاره صندوقونه ایښي وو چې خلک پیسې پکې واچوي او بیا په دې پیسو سپیو او پیشوګانو ته خواړه واخلي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرق لاس وایم. درنو دوستانو، د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. البته ستونزې فرق لري، خو ډیری اوریدونکو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې په غو کې د خوراکي موادو د بایو دلوړې دوت شکایتونه سوي دي، ځینې د کلینیکونو نشټوالی دي، ځینې متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه در خبره کوم. اما په یوه برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري. وایي چې د دوی په سیمه کې ډېر زیاتې البته فکر کوي چې کورونا د زکام دی. خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو او بیا به د ګیزاب له ولسوال سره هم د دغو اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د شغلې عزت الله لطیفي سره مرکه واوري، ستاسو پیغامونه راخلو چې د ګیزاب ولسوالۍ څخه مو راستولې دي.
محترم د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه سره په تماس یم. محترم یو رقم دغه د زکام دی، رجس دی، چې څه دی د کورونا د ګیزاب ولسوالۍ ته دغه راغلې ده چې ټول انسانان یې نیولې دي. دغه دوی چې دغه کورونا دغه یو رقم زکام دی چې ټول انسانان یې نیولې دي. موږ دلته خو هېڅ نه تشخیص نه شی شته چې خلک ته دغه ډاکترانو تشخیص وکړي چې دا کورونا د زکام دی. کشنیانو لویانو ټول یې نیولې دي. دوی چې یو غټ بحران راوړي د ګیزاب ولسوالۍ ته، یو غټ بحران پیښ دی.
تاسو ګیزاب ولسوالۍ ته خبره کوم، په وطن کې داسې ویروس خپور شوی دی چې کورونا د ورته دی، زکام، ټوخی، مرکه، تبه شدیده، شدیده تبه لري او سخت خراب دی. بازار دی او شپه وکسه وجیلین دی.
زموږ کلینیک سره حکومت کومک وکړي دا سلام
السلام علیکم جنوب بلا روزگان ولایت گیزاب ولسوالی څخه دا پیغام پریږدم. گیزاب په ولسوالی کې د گیزاب ټول ولس چې کسنجر دی کځوان دی او که پوښتنه سړیا خلک دی ټول دغه د کورونا وایرس لامل په لامل داسې یو مریض راغلی چې د دغه کورونا سره ورته ده او د ګذاب خلک اکثریت پاخته دی چې ټوخی یې کېږي په ستوني کې بلغم لري زیرشت ایلی سردردي لري او مړیکه تبه ورسره ده. نو زه تاسو څخه خواهش کوم چې دا زموږ ږغ د صحت عامې پورې ورسوئ چې موږ د ګذاب په ولسوالۍ کې یو کمزوری کلینیک لرو چې په دې کښې هم یو ام ډي ډاکټر سه نور نه نرس ته او نه ډاکټر سه. نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو زموږ سمکه په اورازګان کې خو د لابراتوار هم نه ته تر کندهاره پورې ورسوئ. نو دوی دلته نه بودیجه لرو او نه وسایل لرو چې ستاسو سمپلونه تر یو ځایه ورسوو. نو دا زموږ در وس تېره خبره ده. نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤلینو ورسوئ که دغه حالت دوام وکړي ګذاو به د یو غټې پاجې د کابل د سروپي غوندې د یو غټې پاجې سره مخ سي. وسلام.
بله لطیفی صاحب د دوی پیغامونه خو مو واورېدل. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کرونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی. نو د دې اورېدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعا دغه مسله څونه جدي ده په ګیزاب ولسوالۍ کې.
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د ګیزا ولسوالۍ د پیران کې مسافر دي راځي هغه ځي او راځي طبعا دا خبره ده. خو دلته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام ده موږ د دې دپاره د کرونا دپاره جدي تدابیر نیولي دي. د مخکې نه مخکې اول د واره ګیزا ولسوالۍ کې دا کوم سامان چې ورته پکارېدي د ډاکترانو دپاره اول ګیزا ولسوالۍ ته راله زموږ سره مرسته وسوله. یو کوچنی کلینیک لرو شپخانه نه ده داسې کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کوو د زکام او د ټوخي په باره کښې چې درته وایم زموږ د ګیزا ولسوالۍ خو هلمند پکښې تېر شوی دی ګرم سیمه ده. نو دا تېر کال چې وو دا د الهه په حکمت سره داسې واوره وسوله داسې واورې و یخونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې تر ساوره پورې حمل ته واوره پرته وه. نو دا ټوخی او زکام وو بیا ډاکتران هم دغه کول دلې مرکز ته هم راواستول شی نه و خالي بس زکام وو ټوخی کېدی دا به جوړ شو خو کرونا سره یې کوم روابط نه درلوده شاید چې کرونا یې ځکه چې ما اول کښې هم درته وویل چې زموږ شپږ زره کسان په ایران کښې د پاسپورټ ته لرو هلته چې د هغه هم ځي او راځي تګ را تګ کوي خو تر اوسه پورې داسې کومه مثبته پېښه نه شته د ګیزاب ده چې هغه کرونا سوی
یعنی په خپله ګیزاب کښې یعنی په ګیزاب کښې په خپله د سیمې خلک هېڅ مثبته پېښه د کرونا پکښې نه شته په ټوله ولسوالۍ کښې
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبت شوې یوه پېښه هم نه لرو یوه پېښه هم نه ده ثبت شوې او نه تر اوسه پورې کوم یو مرګ ژوبل هم نه پکښې لرو.
یعنې سمپلونه اخیستل شوي دي
د یوه سمپل اخیستل شوی وو مرکز کښې راستولی وو کابل ته هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی که منفي ختلی وو نور تر اوسه پورې کوم دغه نه شته او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کرونا ته ورته وي بیا د ډاکتران خپله ورسره دا ډاکتران یې پوه کړي دي هغه خپل جامې وو دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه وو زه خپله ورته دغه وم چې دی ویل کرونا دی ټوخی کېدی ساتنګي یې کېدل بس دا دغه ستوني یې خوږېدی چې بیا دوی ویل کرونا دی هغه چې دوې ورځې چېرې شو بېرته جوړ شو کرونا نه وو نو سمپل یې نه استوي چې دوې ورځې بعد بېرته هغه سړی خپله جوړ شو چې راغلی یم د ایران استوو نو په دغه رقم موضوعات شته خو تر اوسه پورې داسې جدي نه شته.
یعنې تاسو یې هماغه سمپل اخلئ بیا یې کابل ته لېږئ په خپله ګیزاب ولسوالۍ کښې
ډاکتران یې اخلي ډاکترانو ته چې څه رقم ډاکترانو ته چې څه رقم هدایت شوی دي د هغه هدایت سره سم بس هغه خپل کار ته دوام ورکړی دی خو په دا اوس کښې د ایچ ډي ایس دخواسه نور کلینیکونه ټولو ولسوالۍ ته ورکول شوي دي. نو اوس زه په دې باندې اخته یم چې یوه دانه بل کلینیک هم خاص د کرونا دپاره نور ولسوالۍ ته منظور شوي دي د ایچ ډي ایس دخواسه خو یو گیزه پاته سوی دی هغه باندې وزده لګیایم چې هغه تم د گیزه د فارم یو دانه بل کلینیک کوم پاله کو خاص کورونا
دقیقا ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې هم دا پښتنه ستاسو خدمت راکم ځکه د غوریدونکو هم دا سویل وي چې د دوی صحیح مرکزونه یا کلینیک دا لږ کمزوري دی او دوی غواړي چې مراجعه وکړي مګر چیرې هغه یو ځای دی او هغه د دوی لپاره امکانات کم دي نو تاسو